امیدواری ها وجود داره که شما را افزایش بیابه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستریم شی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستنې زم تاسو ته د رادیو دغه پروګرام تر بولم او ریچي افغان ولسمشر نن د اروپای ټولنې د فساد ضد مبارزې په څلورم کلنی کانفرنس کې برخه واخیسته او ویل چې حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلکه سیاسي اراده لري. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه چې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز پکې دی وسلوالو طالبانو نیولې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت خبرداری ورکوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودي له خطر سره مخ دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اټومي تړون څخه دی نه وځي. خبرونو تفصیل د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. که څه هم د بادغیس چارواکو ازادي راډیو ته په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و چې شاوخوا 200 تنه پکې ځای پر ځای و. د هغه په وینا کې وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي تر نن ناوخته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. د بادغیس د ولایتي شورا یو بل غړي محمد ناصر نظري ویلي چې دوه افغان سرتېري وژل شوي او شپږ تنه هم طالبانو له ځان سره بیولې دي. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواک کونه ته د مرګ ژوبل دی اړول کېدو ترڅنګ ویلي چې یو شمېر سرتیری دوی ته تسلیم شوي دي. په یو بل پکې کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو په قلعه نو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز وسوځو. د انتخاباتو د کمیسیون د سیمېزو چارواکو په وینا په دې پکې کې د نوملیکنې وسایلو ته زیان نه دی رسیدلی او د پکې په اړه څېړنه پیل شوې ده. له دې مخکې هم په دې ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو بل مرکز حمله شوې وه. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د ولایت پر جغتو او قرباغ ولسوالۍ او تیرش په د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو دی یو سر ګروپ ګډون اته وسلوال طالبان او څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پر جغتو ولسوالۍ د تیرش په د برید پاړه وویل
معلومات
خغلی نوری د غراز ویل چې وسلوالو طالبانو تیرش په د قرباغ ولسوالۍ په هنسی مکه د پولیسو پر پوستو هم بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا په شاوته مول شول. د هغه په وینا په دې بریدونو او نښتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودي له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د وچکالۍ ځپلو سیمو له مالدارانو سره د مرستې په هدف د حیواناتو لپاره د خوراکي موادو د تولید لپاره له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. هغه وویل چې د شویو قراردادونو له مخې د څه باندې 8000 ټنه موادو د تولید پروسه پیل شوې او ډېر ژر به هغه په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې پر مالدارانو وویشل شي. رستمی زیاته کړه چې وچکالۍ ته په پام سره دې وزارت له مالدارانو سره د مرستې یو پراخ پلان ترتیب کړی چې لګښت یې 100 میلیونه ډالر اټکل شوی او په اساس به په ټول هیواد کې نږدې 190000 ټنه تولیدیدونکي خوراکي مواد پر مالدارانو وویشل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي تومی تړون څخه دی نووزی. روحانی وویل که متحده ایالات دغه تړون څخه سرغړونه وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. روحانی چې نن له دولتي تلویزیون څخه وینا کوله وویل
اونها که در کاخ سفید نشستند بدانند.
زه سپینه مانی توایم چه کتاسو پخپل جمن و وفاو نکره دی ایران دولت به قوی اکسل عمل وخی و لسمشار ترامپ دی دغه تړون اروپایی لاسلیک کون کتا دی می دی میاشت تر نیمهی وقت ورکره چه دی دپا واینا پا دی تړون که وحشتناک تیر وطن اصلاح کری کنه متحده ایالات به تری ووزی ترامپ خبرداری ورکره چه هغ بندیزون به نور تمدید نکره چه دی دغه تړون لمخی پر ایران لری شوی دی. د دغه تړون له مخې چې په 2015 کال ایران له متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین او جرمني سره لاسلیک کړی، پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شوي او تهران هم په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ایران ولسمشر چې دغه وینا یې په تبریز کې په زرګونو راټولو شوو کسانو ته کوله وویل که هر څوک دغه تړون ته خیانت وکړي باید پوه شي چې هغه به جدي عواقب ولري. د هغه په وینا ایران هر ډول احتمالي وضعیت ته تیاری لري. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې د یوازني ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل په سیمه کې د یوازني ستر قدرت لپاره چې یو بل له لوري لرې کړو زموږ هڅو سیمه ورانه کړې او اوس د دې ډېره اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. هغه زیاته کړه چې ایران دې کار ته چمتو دی ځکه موږ کافي ستر، کافي زاړه او کافي پاخه یو چې دغه حقیقت درک کړو. او د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډرایور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې داسې ښکاري چې دا یوه قصدي حمله وه، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریا سنوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل، د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د اروپایي ټولنې د فساد ضد مبارزې په څلورم کلنی کنفرانس کې چې په کابل کې جوړ شوی یو برخه واخیسته. دا وایي د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده باید غلطه تعبیر نه شي. په ننګرهار کې په چپلیار ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې داعش وسلوالو د یوې کورنۍ درې غړي یعنی درې ورونه سره وژلي دي.
د چپرهار ولسوالۍ تریلی سیمه کې درې ورونه چې نثار، نعیم او عبدالوهاب نومیږي د داعشانو له لورې په بې رحمه ډول سره په شهادت رسول شوي دي.
چین نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو کوربه دی او د پروګرام په دویمه برخه کې د ګوړې اچار او د ښځو نیمه نړۍ پروګرام تاسو ته اورو. رسولمړي مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د فساد له منځه وړلو لپاره جدي سیاسي اراده لري، خو په دې برخه کې شوي اقدامات کافي نه دي. ښاغلي غني په کابل کې د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې کلنی کنفرانس ته همدار از ویل د پیل شوي اصلاحاتو په نتیجه کې به په راتلونکو دریو کلونو کې حکومتي عواید دوه برابره شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې د رئیس جان شوبکو بیا یاد کنفرانس ته وویل چې د فساد له منځه وړلو پرته به په روانه جګړه کې د بریا امکان کم وي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پر افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي انتقادونو په دوام په خپل افغان ولسمشر دامنی چې ترسره شوي اقدامات د قناعت وړ نه دي. ښاغلي غني د سې شنبې په ورځ د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کلنی کانفرنس ته وویل هیڅوک باید د حکومت په سیاسي ارادې شک ونه لري، خو لا هم د فساد له منځه وړلو لپاره اوږد مزل پاتې دی. د وی عدلیه او قضایي بنسټونو د فساد ضد مبارزې په برخه کې ښه حرکت کړی او ښې لاسته راوړنې لري، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. پارلمان نه یوازې دا چې د فساد ضد مبارزې پر وړاندې د ستراتیژۍ یوه برخه وګرځي، بلکې یو شمېر غړي په فساد کې ښکیل دي چې دا یوه لویه ننګونه ده. ښاغلي غني په ګمرکونو کې موجوده فساد ته په اشارې سره وویل چې په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اساسي اصلاحاتو په نتیجه کې چې وار له مخه پیل شوي تر راتلونکو دریو کلونو به ملي عواید دوه برابره زیات شي. ولسمشر غني همداراز په افغانستان کې د فساد ضد مبارزې د یوې مهمې ناستې د جوړیدو په اړه هم وویل، خو زیات جزئیات ورنه کړل. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کانفرنس د څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې جوړیږي. په سګنی کانفرنس کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سبکو هم ګډون کړی و. د فساد پر وړاندې مبارزه له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام یو عمده شرط بلل کیږي، چې د بروکسل په وروستۍ ناسته کې هم پرې ټینګار وشو. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په دوام څه موده وړاندې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ملي ستراتیژي هم تدوین کړ او ټاکل شوی چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره هم د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې مدغم شي. که څه هم افغان حکومت د بروکسل په ګډون په نړیوالو کورنیو ناستو کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې ډاډ ورکړی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سبکو دومره راضي نه بریښي. نوموړی وایي فساد او جګړه سره تړلي دي او په جګړه کې د بریا لپاره د فساد له منځه وړل مهم دي. دوی زه افغانانو ته وړاندیز کوم چې که چیرته د فساد ضد مبارزې په برخه کې ستاسې هڅې پیاوړي وي، تاسو خپل هیواد پیاوړی کولی شئ او له شک پرته چې خپلو خلکو ته تلپاتې سوله، ثبات او سعادت ور په برخه کولی شئ. جان سبکو همداراز خبرداری ورکړ که د فساد پر وړاندې مبارزه ونه شي، حکومت به له دننه ونړیږي او د جګړې او ستونزو پر وړاندې به د بریا امکان هم کم شي. په ورته وخت کې یاد کانفرنس ته د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې خپل اقدامات چټک کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د فساد ضد مبارزې څلورم کلنی کانفرنس په اړه مجوزیات واورېدل. رازو یوې مرکې ته په همدې ارتباط له سیاسي چارو کارپو شیرالله جبرخیل سره خبرې کړي دي. حدیث پردیس په دې مرکه کې له ښاغلي جبرخیل څخه لومړی د ملي والی حکومت له لوري د ترسره شویو اقداماتو په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېر مهمه خبره دا ده، د فساد سره د مبارزې خبره، چې موږ زمون چارواکي مسؤولین څومره د فساد د لرې کولو یا د ده سره د مبارزې دپاره ژمن دي، ژمنتیا لري. دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ خو دغه د ملي یووالي حکومت تعرفات میراث د جناب حامد کرزي نه شونی نه بولو چې دلته د پراخه پیمانه د فساد په مقابل کې مبارزه وشي. یو اساسي عامل چې د امنیت د نه راتللو په دې ملک کې راڅرګندېږي، هغه د فساد جرمي دي چې په دې جامعه کې ډېر پرمختللې ریښې پیدا کړي دي. من د دې لپاره زه په دې اندم چې تر څو چې یو قوي هوډ نه وي او د دولت په دننه کې کوم باندونه چې موجود دي، مافیا موجوده ده، د هغوی سره په کلک توګه او د جمهور ریاست د جمهوري ریاست د جمهور رئیس نه په کلکه ننګ او ملاتړ ونیسي، دا به ډېره مشکله وي چې موږ د فساد په مقابل کې رښتیا هم مبارزه
وکړو. جبرخیل صاحب، کله چې ولسمشر ننم دا خبره وکړه چې هیڅوک باید په دې رابطه شک ونه لري چې د ملي یووالي حکومت سیاسي مشرتابه د فساد پر وړاندې د مبارزې اراده نه لري،
اراده رئیس جمهور لري او مونږ ته را څرګندېږي چې جمهور رئیس دې خبرې ته لیواله ده چې د اداري فساد مقابل کې مبارزه وشي. ولې دې ته جمهور رئیس کوم کاری ټیم چې دا ولغنه راکته دا د اجرایی کوم چې د قانون نه پورته کوم پوسټ مېستر راغلی دا او دا اوس دواړه چې وسنجي د سونو مشاورین لري، ولې بدبختانه
نه دا کوله. تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویل چې فساد له جنگ سره تړلې موضوع ده، کېدای شي لږ ته وضاحت ورکړي؟
په دې ملک کې آرامي وي او بې آرامۍ په نتیجه کې موږ د ثبات خواته ځو، هلته بیا شونې ده، مشکله به نه وي چې کار اهل کار ته وسپارل شي، د ده په څنګ کې ښه کنټرول صورت ونیسي. اوس خو په سم نیمایي ژوند د جمهور رئیس په امنیتي مسایلو تېرېږي.
د سیاسي شورا د کارپو شیرالله جبرخیل خبرې مو اوریدې د فساد په اړه باندې تحلیل وکړ. وی ویل چې په خوا به سم استراتیژي نه و او که فساد ختم نشي د خبره جګړه هم همداسې دوام کوي. هغه د خبرې په کابل کې د فساد ضد مبارزې د اروپای ټولنې لخوا درشي فساد ضد مبارزې سلورم کلنی کانفرنس تر سره کیدونه ورسته وکړي. ازادي رادیو ته غواګیست
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو د چپلیار په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې ځوان غړي چې درې واړه ډاکترانو ووژل. د ننګرهار چارواکي وایي له دې درې واړو وروڼو د داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
وړ مشبه د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوالو له یو کور څخه درې وروڼه چې روغتیایي کارکوونکي و له کوره ایستي او بیا ترې سرونه پرې کړي. دا دې قرباني شو ځوانانو تره تواب خان چې غریب کار دی د همدې شپې کیسه کوي. دی وای ټوله کورنۍ په خواږه خوب ویده و چې د شپې دولس بجې یوه ډله وسلوال ورغلل. دوی وتړل او وریرونه یې له کوره وویستل. نوموړی وایي خپله هم نارینه اولاد نه لري او د ده د وریرونو کورنۍ هم بې سرپرسته. درې واړه مېرمنې یې کونډې او ماشومان یتیمان شول. د دې کورنۍ غړي وایي د هیچا سره دښمني نه لري او نه پر کومه وسلواله ډله شک کوي. خو د ولایت ویان راته ولا خوګیاڼی وایي دا پیښه د عیش وسلوالو
متاسفانه تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ تریلي سیمه کې درې ورونه چې نثار نعیم او عبدالوهاب نومیږي د ډاکټر نواب زامن دي د دایشانو له لورې په بېرحمه ډول سره په شهادت رسول شوي دي. درې واړه ورونه له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري.
له دغه درې ورونو څخه یو یې په یو روغتیایي کلینیک کې دنده لرله، بلې د واکسینو کمپاین رضاکار او درېیم ورور یې په یوه معاینه خانه کې کار کوه. د دې کورنۍ خپلوان وایي د دې تنکیو ځواني مرګو پلار هم ډاکټر او شاوخوا یو کال وړاندې هغه هم د ناڅرګند وسلوال لخوا ووژل شو.
ومردل چې د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې وړمه ورځ داعش وسلوالو درې ورونه ووژلي دي. د افغانستان مشرانو جرګه بیا د داعش همدغو فعالیتونو ته په کتو اندېښنه څرګندوي. د دې جرګې ځینو غړیو د سې شنبې په ورځ له حکومته وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې عملیاتو ته زور ورکړي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د داعش ډلې د ځپلو غوره لار د پوځي عملیاتو ترسره کول دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیتونو پراختیا د مشرانو جرګې د یو شمیر غړو اندېښنې پارولې دي. د دغه جرګې د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه تر ډېره د داعش وروستیو خونړیو پیښو ته ځانګړې شوې وه. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زدیار وویل داعش ډلې خپل فعالیتونه داسې مهال زیات کړي چې حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ نه یې د داعش د فعالیتونو لمنه ټوله کړې ده.
دولت اطمینان داد که داعش از شرق افغانستان
دولت مخکې ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د فعالیت لمنه راټوله شوې ده. خو اوس لیدل کېږي چې د داعش په اړه پوښتنې راپیدا شوي چې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د داعش وسلوالو دوه ورځې مخکې د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې درې ورونه چې درې سره ډاکټران وو له کوره ایستلي او وژلي دي. همدارنګه داعش ډلې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي د تذکیرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نهه شپېته تنه ووژل شول او یو سلو شل ټپیان شول. د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې تر دې وړاندې هم د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یو پلاوی د وګماري چې ننګرهار ولایت ته لاړ شي او وروستۍ پېښه وڅېړي.
د افغانستان د خلکو دشمنانو یو ځل بیا ثابت کړل د داعش په نوم باندې چې دوی د افغانستان د ولس قاتلان دي. رنورزمان دفاعي کمیسیون نه خواهش داده چې د دوی د تقاضا په اساس دوی لاړ شي او جدي غور وشي، هلته دغه تشویشونه د ننګرهار په خاص ډول د مشرقي د خلکو د غوښتنو په اساس شدید کړي او دلته په حقایقو باندې خبرې وکړو چې مشکلات څه کې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویلي وو چې د داعش د ډلې پر ضد یې پراخ عملیات روان دي او د دوی په خبره په سیمه کې د داعشیانو شمیر مخ په کمېدو دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات روان دي او د دې ډلې شاوخوا زر وسلوالې وژلي. بلخوا ویل کیږي چې په دغه ولایتونو کې تر 2000 زیات داعش جنګیالي موجود دي. د امنیتي چارو پوه محمد انور سلطانی وایي د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او د لمنځه وړلو لپاره باید پراخ عملیات ترسره شي.
څوک
شنبه په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او افم 3.5 باندې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تذکرو د ویش په مرکز او په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو حملې د نوملیکنې په بهیر هیڅ اغیز نه دی کړی. د کمیسیون غړي سید حفیظ الله شمی د سې شمې پر اساس ازادي رادیو ته وویل په مرکزونو د وسلوالو له حملو سربېره خلک په دلچسپۍ سره په نوملیکنه کې ګډون کوي. اخوا یو شمېر عام افغانان په تذکرو د نوملیکنې سټیکر په نښلولو اندېښمن دي او وایي دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو لس ورځو کې 3,08,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 2,03,314 نارینه و 8,000 ښځې 6,350 کوچیان او 3 اهلي هنود دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر چټک شوی دی.
سر دغه چې انتظار مو شو په تذکرو مرکز باندې او په داسې هغه بده واقع چې په غور کې وشو، په جلال آباد کې وشو، په سال په بغلان کې واقع وشو. سر دغه موږ تصور دا کوو چې دغه واقعیت دغه موږ ته په منفي تاثیر ولري موږ په سبتنه باندې، ولې خوشبختانه چې خلکو ویره ورکړه او اوس هم ډېر ښه په نظر مرکزو ته روان دي، بلکې زه هم نور هم ډېر شوی دی په مرکزو باندې.
د روان مریض کال د حمل په 25مه په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه شپېته تنوع وژل سول او یو سلو شل نور ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوي دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د افغانستان د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې عمومي غونډې ته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د چمتووالي او څرنګوالي په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وربدل سوي وو. د دغه کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار سناتورانو ته ویل چې څو چنده د نوملیکنې بهیر چټک سوی او انتخاباتو ته د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکړ. وروسته له هغې چې د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانان د تذکرو په شا د تخنیکي سټیکرونو نښلول اندېښمن کړل. د هلمند اوسیدونکي ګلرحیم یې په اړه وایي:
زه اصلا د هلمند ولایت یم، د مساقلت ولسوالۍ پله تدانن پر طالبان تذکره چا سم د غوښته اوس الی د خلک ولر دي چې دکاندار راځي په سودا پسې پوښتنه جن کوي ورته وایي چې هلته خو بدغه نه کوي. نو دغسې د خلک د مشکل سره مخامخ دي، په دغه مشکل اخته دي که دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه اندېښنې له دوی سره شریکې سوي او یوې تخنیکي کمیټې ته یې دنده سپارلې څو ورته د حل غوره او مناسبه لار پیدا کړي. د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوملیکنې بهیر او همداشان انتخاباتو ته بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیوړی پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د ځینو بهرنیو لورو لخوا د اسلامي سخت دریځو په ملاتړ تورن دی، دا مهال یو داسې چیلنج سره مخ دی چې د مخه تر دې یې تمه نه کېده. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې وایي دا چیلنج د یو ځوان قبایلي پښتون مشر منظور پښتین لخوا رامنځته شوی چې په خلکو کې په وروستیو کې پراخ محبوبیت پیدا کړی دی. اجمل انتو په دې اړه یو تفصیلي راپور.
ګڼ پښتانه چې په قبایلي سیمو کې د یونیفورم لرونکو لخوا د ترهګرۍ په اړه له تورونو، تبعیض او سهرایي وژنو ستړي دي، په ډراماتیکه توګه په منظور پښتین پسې ولاړ دي. د فرانسې خبري اژانس ویل دوی څخه په سلګونو زرو یې د پوځ د هغه عملیاتو له کبله په تیرو لسو کلونو کې په قبایلي سیمو کې خپل کورونه پرېښي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په وینا یوازې د ځینو خاص وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا ترسره کیږي. دا پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان د کابل او واشنگتن هغه تورونه غبرګي چې وایي پاکستانی پوځ په قبایلی سیمو کې هغه وسلوالو ډلو ته خوندې پټن ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو د هغو پر ضد چې د پاکستان په وړاندې درېږي پوځي عملیات کوي چې ډیر کله ورسره د قبایلی سیمو سیمه ییز خلک ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ شپږویش کلن مشر منظور پښتین د فرانسې خبري اژانس ته په یوې تازه مرکه کې ویلي دا پالیسي زموږ لپاره ډیره خطرناکه ده. نوموړی وایي دې پالیسۍ د پښتنو سنتي قبایلي ټولنه نارامه کړې، ولسي خلک ځورول کیږي او وژل کیږي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا تریتم کیږي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي مایکل سیمپل د خبري اژانس ته ویلي د پښتون غورځنګ د پاکستان د پوز د هغه چلن په وړاندې چې د وسلوالو سره لري یو ځانګړی چیلنج رامنځته کړي. د نوموړي په وینا د غورځنګ هغه تورونو ته چې مخکې ورته پام نه کیده ځواکمنه شبه ورکړي. مایکل سیمپل وایي دا د دوه مخې لوبې یو تر ټولو کمزوري نقطه ده، ځکه په سیمه کې واقعي انسانان اوسیږي او هغوی هغه څه ویني چې ترسره کیږي. د دې برتانوي څېړونکي په وینا دا غورځنګ غواړي تور او سپین سره بیل کړي. د فرانسې خبري اژانس یک شنبه په ورځ په لاهور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ هغه غونډې ته اشاره کوي چې زرګونو کسانو په کې د ترهګرۍ سره د پوځ د ملاتړ په ضد شعارونه ورکړل. ریپورت وایي دا مهمه صحنه وه، ځکه چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف دا سيناري راپورته کول خطرناک سره کرخه ګڼل کیږي چې تر دې مخکې ترې چا د پخې اړول جرأت نه دی کړی. ریپورت همدارنګ وایي د لاهور غونډه د دې خار د امنیتي ادارو د ممانعت سربیره جوړه شوه، ځکه هغوی غونډې ته اجازه نه ورکوله او د دې ډلې مشران هم د لږ وخت لپاره نیولي وو. لکلون رئیسی امریکا، افغان حکومت او نور لوري پاکستان تورنوي چې پر خپل خاورې هغه طالب وسلوالو ته خوندي مرکزونه برابر کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد دا ادعا تل رد کړي دی او وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف پرله پسې عملیات کړي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال اسف غفور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هیڅ پاوز د هغه ترهګر ملاتړ نه کوي له چا سره چې پرله پسې جګړه کړې وي، خو پر پاکستان تورونه دوام لري. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ویل د همدې مسلې پر سرې پاکستان سره خپلې ټولې امنیتي مرستې ځنډولي. منظور پښتین وایي له 2001 کال راهیسې د وزیرستان په نارامیو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې خپلوان او ملګري وژل شوي او د دیرشو په شاوخوا کې نور تریتم دي. د نوموړي په وینا د د غورځنګ ملګري هم د قربانۍ ورته کیسې لري. پښتین وایي خی هغوی ته به ځینې طالبان ښه طالبان ښکاري خو موږ ته ښه نه دي، ځکه د ده په وینا موږ وژني.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو هیوادونو دفاع وزیران نن په بیجنګ کې د چین په پلازمینه بیجنګ کې سره ناست دي. دوی د چین په کوربتوب د تروریزم پر ضد په مبارزه باندې بحثونه کوي. په دې اړه د فرانسې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت پښتو باندې فرشته جلال ځای اوروي.
په پیکینګ کې نن د شانګهای د دایمي غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډه روانه ده. د چین دفاع وزیر وی فینګ نن د شانګهای د همکاریو سازمان د اتو دایمي غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته وویل چې دا سازمان په سیمه کې د سولې لپاره د یو قوت په توګه ولاړ دی. هغه وویل چې له تروریزم سره مبارزه د سازمان د ټولو دایمي غړو هغه سره اندیښنه ده چې پر ننني بحث به غالبه وي. چین د جون په میاشت کې د سازمان د مشرانو غونډې ته تیاری نیسي. د منځنۍ آسیا جمهوریتونه، روسیا، هند او پاکستان د شانګهای د همکاریو سازمان اصلي غړي دي. د چین دفاع وزیر نن د یادو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته وویل چې د غړو هیوادونو د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري په سیمه او په ټوله نړۍ کې د سولې لټینګښت سره مرسته کولای سي. چین په خپل کور د تروریستي ډلو له فعالیت اندېښنه لري. دا چې د چین حکومت د تروریزم پر ضد په مبارزه زیات تمرکز لري څرګندوي چې غواړي د هغو وسلوالو لارې بندې کړي چې د چین په شینجیان ولایت کې فعالیت لري او شاید د پولی لپوري غاړي هم لا تر کیږي. د چین حکومت په افغانستان کې د خپل سیاسي رول د پراختیا هڅه کوي او د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره په څلور اړخیزو مذاکرو کې چې له نتیجې پرته پای ته ورسېدي یو مهم لوری و. د چین دفاع وزارت د منځنۍ آسیا د هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتنه کړې چې د سیمه ییز امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولوبوي. چین د دې لپاره یوازې پر پوځي همکاریو اتکا نه ده کړې، بلکې سترې اقتصادي پروژې هم په دې سیمه کې پلان کړې دي. د بیلګې په ډول دا یو کمربند یو سرک ستره پروژه چې د چین حکومت د ورېښمو د لارې پر نظر رامنځته کړې، تر ډېره حده د منځنۍ آسیا پر هیوادونو متمرکزه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وایي.
د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسلوالو طالبانو نیولې، که څه هم د بادغیس چارواکو ازادي راډیو ته په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و چې شاوخوا 200 تنه پکې ځای پر ځای وو. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تیره شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون اته وسلوال طالبان او څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونو څاروي د نابودي له خطر سره مخ دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اټومي تړون څخه د نوزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولای شي چې د یوازنی ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډرایور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې پر خلکو وروسته چې په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې دا یوه قصدي تاسې ښکاري چې دا یوه قصدي حمله وه، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. او د ارمنستان د اوږدې مودې واکمن سرج سرکیسیان استعفا خلکو په واټونو کې په تود ارکلی سره ولمنځله.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم سو سپورتي خبرونه. له کابل نن تر چاریکاره د ارغوان ګل پونم د سایکل چلونې سیالي تر سره شوه. د افغانستان د سایکل چلونې فدراسیون د معلوماتو لمخې په دغه سیالي کې سلو سایکل چلونکو برخه اخیستې وه او له کابل نن تر چاریکاره پورې 8 کیلومتره فاصله طی کړه. د ارغوان ګل د سایکل چلونې سیالي هر کال د ارغوان ګل دودیز میلې په مناسبت تر سره کیږي. دغه فدراسیون له دوران دی له کابل نن تر ننګرهار د نارنج ګل او له کابل نن تر بلخ د ګل سرخ پونم هم د سایکل چلونې سیالي تر سره کړې دي. د کابل د فورسال لومړی لیګ سیالي په لړ کې د ستاره ازادي لوبډلې د فیصل شریف ځوانان لوبډلې ته مات ورکړه. په دغه لوب کې د فیصل شریف د ځوانان لوبډلې سلور او د ستاره ازادي لوبډلې شپږ ګولونه تر سره کړل. دغه سیالي په دوه نور لوب کې بیا د کابل کلب او علامه د لوړ زده کړو موسسې د فورسال لوبډلې ترمنځ لوب وشو چې شپږ د شپږ پوړندې مساوي پای ته ورسېده. درې ملوبه د هدایت الکترونیک او پنشیر د ځوانان لوبډلې ترمنځ وشو چې د پنشیر ځوانان لوبډله لوب ته حاضر نشو او لوب د هدایت الکترونیک لوبډلې په ګټه اعلان شو. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لړ کې پنجاب ډیلی ته د سلور منډو په توپیر ماته ورکړه. په دغه لوب کې کینګز 11 پنجاب لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره خپل سیال لوبډلې ته د یو سلو سلور سلويختو منډو هدف وټاکه، چې په جواب کې د ډیلی ډاډویز لوبډلې په شلو ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره یو سلو 19 منډې جوړې کړې او لوبې د سلور منډو په توپیر بایلودا. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله پنجاب لوبډله د 15 بریاو سره لومړی، چینای سوپر کینګز د سلور بریاو سره دوهم او کلکتا د دریو بریاو سره دریم ځای کې قرار لري. د دغو سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډله د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره مخامخ کیږي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه عام افکار غښتلي شوي او د سولې د خبرو د پیل لپاره یې هیلې زیاتې کړې. د دې شورا ویاند د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو د سولې غوښتنې هڅې کولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کلونه کیږي چې په افغانستان کې د بشپړې سولې د تامینولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د سولې لپاره د خلکو پراخو خوځښتونو د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې ده. د دغه شورا ویان احسان الله طاهری وای اوس د خلکو په ذهنونو کې د سولې غوښتنه له بل هر وخت نه زیاته شوې او دا خوځښتونه ښیي چې دوی د حکومت د سولې له غږه ملاتړ کوي.
امروز ما ببینیم که در سر تا سر افغانستان مردم افغانستان
نن موږ وینو چې په ټول افغانستان کې خلکو د یو بل په ملاتړ د بلابلو قشرونو په کچه د سولې غوښتنه پیل کړې. دغه کار موږ او ټول خلک د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته اهلمند کوي.
د وبل په نږدې راتلونکو کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د چارواکو په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړیږي او ورپسې به د اسلامي هیوادونو د عالمانو ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره یو بشپړه طرحه اعلان او پرته له قید و شرطه یې له وسلوالو طالبانو نه د مذاکراتو کول وغوښتل. له دې وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو لخوا د سولې غوښتنه زیاته شوه او اوس په ګڼو ولایتونو کې د سولې د تامین په خاطر خیمې ودرول شوي دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سولې د تامینولو لپاره د خلکو خوځښت مهم دی او باید ملاتړ یې وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد شاه اعظمي وایي دغه خوځښتونه کولی شي وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي.
بیشتر اگه ما با مردم و با حرکت هایی که در بین مردم اوج گرفته اگه بیشتر تمرکز
که موږ په دغو خوځښتونو چې د خلکو لخوا پیل سوي تمرکز وکړو، فکر کوم دا به د وسلوالو مخالفانو پر افکارو او پر هغو هیوادونو هم اغیز وکړي چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او هغه کسان چې د جنگ افکار لري هغوی به اړ باسي چې په سوله فکر وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه د دغه ډلې د مشرتابه په کچه خبرې پیل شوي دي. اوس به ولیدل شي چې د خلکو د سولې د غوښتنې خوځښتونه پر وسلوالو مخالفینو څومره اغیز کوي او سوله چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه ده څه وخت تامین شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د مرګ له خطر سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمي د سې شمې پر په یو خبري ناسته کې ویل د وچکالۍ سره د مبارزې او د څارویو د ژغورنې لپاره دغه وزارت ځانګړي پلانونه لري چې له مخې به د څارویو متراکم خوراکي توکي چمتو او په مالدارانو وویشل شي. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ښځو د نیمې نړۍ پروګرام او بیا هم د ګوړې اچار خپرونه تاسو ته خبره شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي وچکالۍ تر ډیره د مالدارۍ په سکتور اغیزه کړې چې له امله یې د میلیونونو ډالرو په ارزښت څاروي د مرګ له خطر سره مخ دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې وچکالۍ د زیاتره ولایتونو مالدارانو ته زیانونه اړولي چې په مختلفو درجو سره مرستې ته اړتیا لري.
توجه به وي چې افغانستان در کنار از یک کشور زراعتي
دی، وایي افغانستان د دې ترڅنګ چې یو زراعتي هیواد دی مالداري هم پکې ډیره ده. موږ په ټول هیواد کې د شپږ یا درې میلیونه ډالرو په ارزښت شل میلیونه سروي لرو. نو د دغو سرویو د تلفاتو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لازم تدابیر ونیول شي.
تدابیر جدي اتخاذ شوه.
ښاغلی رستمي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت وچکالۍ ځپلو او زیانمنو مالدارانو سره د مرستې لپاره د سلو میلیونه ډالرو په ارزښت دوه میاشتنی پلان جوړ کړی دی. خو د ده په خبره دغه وزارت اوس مهال نږدې لس میلیونه ډالر په اختیار کې لري او د پاتې نوي میلیونه ډالرو لپاره افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو همکارۍ منې کړي دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د وچکالۍ د زیانونو له پلوه ولایتونه په دریو کټګوري ویشل شوي چې د اړتیا له مخې به په مالدارانو یې څه باندې یو سل اووه اتیا زره پنځه سوه اویا میټریک ټنه د سرویو متراکم خوراکي توکي وویشل شي. د دوی په خبره دغه وزارت د خپلو سیمه ییزو دفترونو له لارې په تر ټولو زیانمنو ولایتونو کې اوس مهال د سرویو د څه باندې اته زره میټریک ټنو خوراکي توکو تولید او ویشلو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله د نږدې یو میلیون افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. داشان یونیسف راپور ورکړی چې په افغانستان کې نږدې پنځه لکه ماشومان هم د وچکالۍ تر ګواښ لاندې دي. په ورته وخت کې د کرنې برخې یو شمېر متخصصین وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او په دې برخه کې له افغان حکومت نه د یو لړ جدي او بنسټیزو اقداماتو غوښتنه کوي. له دېډلې د کرنې او مالدارۍ د برخې متخصص غلام رسول سمدی وایي
واقعا خطرات سره مواجه یو، نو دا باید د وزارت زراعت او د حکومت په شریکه باندې دا وظیفه ده چې د داسې حالاتو په مقابل کې باید دوی باید د سیلوګانی باید ولري، دوی باید د حیواناتو د پاره ذخیره باید ولري، ولې نه کده دې د پاره د دغه وڅکالي د پاره موږ په استلاله دې د پاره پوونه سو د دې د پاره تدابیر ونني سو د دې د پاره په استلاله یو شو میکانیزم جوړ نکو، دا خو حتمان د وڅکالي تر جنگ بهتره ده.
خغله سمدی وای دا چې وڅکالي په ویلوې ستونزې بدلیدونکې ده، نو دا د حکومت دنده ده چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره بنسټیز حل لارې ولټوي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میومنه. په روانه خبرونه کې د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مسئله ته ورغلیم. په دغه مسئله کې بي وزلو میرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمينه برابره شوې ده. د خبرونه په جریان کې په دغه مسئله لکړنو خبر شي. هله د تر پای را سره ملوسي. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو د لاسرسۍ د حق او په قوانینو کې له نورو درشویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې څخه مانع شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
دا اول چې موږ راغلو ماشین هغه موږ تر از نقل چې دا رقم ګنډل کیږي او کیږي دا موږ نه پوهېدلو. موږ استادان موږ سره ډېر ښه سلوک کوي، موږ ته خوشحاله یو. ما د حیوانانو پلار مې نشته، شهید شوی دی. درې حیوانان مې دي، کور سرپرست زه خپله یم. کړی زه غواړم چې خیاطي زده کړم، زه کالي وګنډم، زه کور روزګار مې نه چلیږي. وایم که خیاطي شي بیا به ښه وي، کور کې به هم حیوانان مې واړه دي، کالي به ګنډم.
د یوې کونډې ښځې خبرې مې اورېدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلی وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اورېدونکو، ګڼې هغه افغاني ښځې چې مالي وضعیې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ورلغړې دي، یا یې مېړونه موتاد یا بېروزګاره دي، نو دوی د یوې مړې روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل نورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مرۍ اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډیری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغسې مرکزونو له ډلې څخه یو هم د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه ده چې له څه باندې یو کال راهیسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له ښځو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې موسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا د دې موسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بې وزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي او له یوه کال راهیسې نږدې 100 ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا مسله چې موږ ایجاد کړه د دې نه هدف دا و چې د ښځو لپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې، د دې لپاره د یو کار زمينه برابره شي او ډیر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې، د سواد موزي او نورې راهنمایګانې وي. په دغه بخشونو کې موږ ډیر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود 100 نه شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغاز کړی ده چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډیر زیات وي.
خغله احسان د یاد مرکز اسانتیاوی یادوی وای هغه میرمن چې له دې مرکز څخه فارغه شوی اوس خپل کار کوي او ځینو میرمنو ته دوی هم د کار زمينه برابره کړې ده.
اساتیو خو ورته واقعن چې زیات دی ځکه دلته منګه هر نو ماشینونه مجهز تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یخی دی خو مکمل ساختمان هر څه بریالي او موفق او سازان دي خاطر کې او د ته روزمره کار کوي او هم یو بخش بل منګه لرو چې د سواد موزي دی ډیر خطر نه رانی منګه لرو چې د سره کومک کوي او ان شاء الله چې دا پروسه د خو د لپاره ډیر زیاته موفق او کاملره لورده دا سه فامیلونه او چې دا غي ژوندۍ فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړي د خپل پکوڅه کې او پکو کور کې کاروبار شروع کړي دا چې دوی ته محکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مهم ورته ورکړل
ریدونکو دته د دې مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته زمونګړې خويندې حياتي کوي د حياتي په کارونو کې دي سګورم دوی لګیا دي ځینې قیچکاری کوي ځینې ماشين ګرځي او استاد لګیا د دوی ته درس ورکوي استاد تاسو مولمړې نمبر ته وای
زوکره الله دې مرزا ماما
تقریبا ازمانم زاکره ده شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم یوه دوره شاګردان می فارغ کړل د مو دوهمه دوره ده مونږ پیل له ابتدایي درسونو کوو بیا همداسې مخ په وړاندې ځو له سهار نه تر مازیګر از منکاري وخت دی دلته ډېرې بې وسله غریبې او کونډې میرمنې او یتیمین جونې راځي زه په خپله هم 22 کاله کېږي چې کونډه یم شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی له دې ځایه فارغ شوي شاګردان می اوس په خپل کورونو کې د خیاطۍ دوکانونه لري او په ځان بسیا شوی دی ان زینې ما ته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم
مور مې غوښتل چې به امرې ما اگر کار کنی
دلته زمونږ غنې خويندې ناستې دي زه به سره خبرې کوم تاسو منو راته وای
دې مانو زهرا
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلي
درې میاشتې کېږي دلته راغلي
ډېر ښه زه چې ګورم قیچي په لاس کې د اخبار در سره د څه قیچي کې چې برش کوي لکه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا د ځنې ناو کلی دي دا ګوره چې دا غسي دا غسی ګټیږي په دې او دا میټاټار کټ کو او دا غی لاندې لمنه شولا ورته ورسره لستنی وې دا غدی دا غی ټټر شولو دا غسی کټ کوونه
دای لستونی شو
او دای لستونی شول
مخکې خیاطی زدا وکړ دې مرکز ته چراغ لیست دی کړم
مخکې ما په کور کې خیاطی د لاس کاله به ما خیاطی کړی خو په خپل کور کې به کوله مستن نوی ډیزاینونه دی نوی زمانہ شولا د دې لپاره زغبلی استاد ترازم دلته سره کلی ګندم ول تکول تیر کو
کله خپل جوان پاره دی راته وای ماشومان لري واده کړای
واده می خو به واشه منو څلور اولاد لرم خو خپل مور سره مې په کور کې
آینده کې څه پلان لري چې خیاطی زده کې یو کارګا او لري خپل خیاطی وکړي پس تصمیم لري
زه چې خیاطی دی استاد سره زده کوم نو زه تصمیم لرم چې زه کارګا ولرم زه پکې خیاطی وکم نور ته ورزده کوم او ماته پکې سپات کېږي هم دغه سي چې خپل گزاره پې کوم
ډیره مننه
خیر سي مننه
دلته یو بل خور غرم دوستانو چې لګیا د باف کوي یو خاصه جاکټ از ما په نظر چې شیرچای رنگی ده خورینم درته وای
نو می سایما ده
څومره وخت کې چې د کورس راغلی
تقریبا درې میاشتې کې چې د کورس راغلی ما
او څومره د باف زکړې د جاکټ وبدلو د شیان
ډیر می زکړې ده زه ډیر د کورس ناراضی یم چې زه درته راځم مونږه وا چې زه چې ومه چې ډیر مې د کورس ارمان په ارمان یم چې د خیاطی کورس لاره شم درته چې راغلم دغه ډیر صفاتونه کې د دې کورس نو ماته میموري اجازه راکړ چې لاره شم زه درته راغلم ورم نور به کوم زګ ورکم لکه خیاطی انګلیسي ریاضی او داسې نور کورسونه
دا اوس چې کوم جاکټ وو به نور چې شی وبدلای شي غیر له جاکټ نه
او خالای باب الف جرابې دا سينو شان
مات
الف مات
الف مات
الف مات
بي
بي
اب اب
دوستانو دا د مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته د سواد ستکړه انجن تورخی دلته زمون ګنې خويندې ناس دي
استاد لګیا د دوی ته درس ورکي وربشم دوه خويندو سره به خبرې وکم چې دوی څومره دلته درس تکړای دا څومره راضی دي او صحیح زده کړی تر اوسه کنه دوستانو دغه تزمنګ یو ګرام ناست ده قلم او کتابچې پلاس کې دي چې ګورم دوی ځینی لغتونه لیکلې دي نام خدا خاطی هم ډیر خایسته ده خورجانې کوم دی راتل مړی وای
نو می سایمانه
د دې چلی کړی دا جمله راته ته وای
زه د افغانستان سره ډیره مینه لرم
ډیر ښه ډیر ښه څومره موده کېږي چې دې مرکز ته راغلې
دو میاشتې کېږي چې راغلې یم
خورجانې مخکې تا درس ویلې مکتب ته تللې څنګه و
نه نه مې ویل ځکه چې ما هیڅ ختم نه و زه نه پوهېدم اوس چې د سواد مزید ته راغلې یم ما اوس ډېر شیان دلته زده کړي دي او پوهېږم چې دا مې څه شی لیکم او څه وایم اوس مې چې د سواد مزید مې چې زده کړم غواړم چې دولتي مکتب ته لاړ شم ته درس وایم او د اول نمره فارغ شم او بنده کې وظیفه وکړم
په دې مرکز کې ښځو ته د درې میاشتو په موده کې زده کړې ورکول کېږي او وروسته له فارغېدلو دوی ته سرټیفیکیټ ورکول کېږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کېږي کبریالی شي همدلته بیرته په دنده ګمارل کېږي د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو مؤسسات خیاطۍ او سواد زده کړو ترڅنګ ښځو ته حقوقي مشورې او صحي معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه عمر کې د نجونو د ودولو په ازرارو بلوخته د نجونو د رسیدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي د خغلی احسان په وینا دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې عامه پوهاوی او آگاهی ورکوي
او مونږ د دغه خیاطي او د سواد مزید د په خوا کې یو بخش بل حمله رو چې هغه آگاهی دی هدا په دې کې مونږ پروفیشنل کسان ډاکټران حمله رو او د ثقافت اسلامي استادان مونږ سره موجود دي د استادان ترینران دي او آگاهی دی هي قسمت کې دوی ته لکه د ماشومان حقوق دي د خزو حقوق دی د خزو سره زیاته دا مسائل زیات شي ودي ودونه مخکې د سن د اتلس کلانې نه مخکې ودونه د هاغوي مشکلات بادي مشکلات نو په دې ارسه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د آگاهی دی د مونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمون کې لیزا وای ل تیر یو کال راهیسې دوی د خوندزي وللارې سروي کوي او ل دې لارې بي وزلن جونې او خزي دی مرکز ته جذبوي او کله چې همدا خزي تر درې میاشتو زده کړو وروسته دوی په امتحان کې کامیاب شي دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي
از سال گذشته
لته ری وکال راهیسې لدی موسسي ډیره بې وزله میرمنې فارغ شوې دي زمون کاری پلان داسې دی چې ز خپل دولتي خوانځي او تزم او هلته د غریب کورنۍ لونجون سره خبرې کوو بیا د همدیز د کوونکو لاري کونډې میرمنې او یتیمې انجونې جذبو بیا درې میاشتنی ټریننګ ورکوو لدریو میاشتو وروسته که همدغه میرمنې زمون په امتحان کې بریالی شي بیا هم دلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي
که در کوم مصارف کې به دوش از اینا در خانایشان می باشن امونه را پوره کوي
د دې موسسې د مسولینو په وینا له دې مرکز څخه ډیر فارغ شوی خځې اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت ډیر ښه شوی دی درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواغوریدونکو سلام اغه د نوی کابل د جوړېدو خبرې عام غلې شوې لکه چې د نوی کابل پر ځای د امنیتي خزینه کارکونکو خارګوټه منزور ک وای کونډه د زوی پتا مکه نهسته لمیړه واته حکومت به هم ویلی وی چې ک د نوی کابل پتا مکینو د امنیتي خزینه کارکونکو خارګوټه به مولا سوزی د خبرونې په پایل کې څو خبرونه دراورو
او سم پامو کړی ګډ وډو خبرونو ته نتاقان
کاندید ګل واده خان
او روپی مروره
لند خبرونه دغدی
د کثافاتو ورستو بویونو سکل هم کابل خار داسې بدبویا کړی لکه د نړۍ نور خارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویا کړی دي
تاسو رای راکئ زبا واده درکم او په انتخاباتو کې درایو ګټلو لپاره د مرورو پخلا کولو هم زور اخیستای د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د کثافاتو او رستو بویونو کابل ښار داسې بدبویا کړی لکه د نړۍ نور ښارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویه کړي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د چوروالۍ مسؤلین خوشحاله دي او افتخار کوي چې بیا هم کابل ښار بویان شوی دی. یا یې ښه یا یې بد، مقصد پسرلی بې بویه تیر نه شو. د چوروالۍ د کارونو ماهرین باور لري چې که دا چوروالان او همدا مسؤلین وو نو هیڅکله دې هم څوک د خوشبویۍ تمه نه کوي، ځکه چې د دوی په پوزو همدغه د کثافاتو او راستو بویونه ښه لګیږي.
در پدر آژانس خبر راکوي چې تاسې رایه راکړئ زه به واده درکم. دا هغه شعار دی چې یو تن احتمالي کاندید د خپلې انتخاباتي مبارزې لپاره ټاکلی دی. نوموړی وایي چې زه سر له اوسه خپله مبارزه په رښتیا پیلوم او په رښتیا به یې پای ته رسوم، نو ځکه وایم چې تاسې رایه راکړئ زه به وعدې درکم. او دا د دې لپاره وایم چې له کامیابۍ وروسته هسې هم کوم کار نشم کولای، نو څه ته خپله غاړه بنده کړم چې اوس خلکو ته یو څه وایم او بیا له کامیابۍ وروسته بل څه وکړم لکه دا نور. او د در په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو په خلا کولو هم زور اخیستی دی. خبر زیاتوي چې اوس دا لنډۍ له موده لوېدلې چې ویل به یې که مرور شي ځان به خوار کي، که مرور شي ځان به خوار کي، یو معشوقې کله مرور په خلا کوینه، وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، او بیا په انتخاباتو کې خو تش صندوقونه له دښمنان بتر وي. د انتخاباتو ماهرین باور لري چې د رایو د صندوقونو ډکول په دې هم ارزي چې سړی د مرور پښې ونیسي او په رایو یې صندوقونه ډک کړي. خبرونه خلاص شو.
وسمو یو تاویز کوونکی ته ورولو چې ووینو هغه څه کوي. مورې تاویز والا ته نو ورزو.
ورزو ولې ورختای؟
چې بیا چیرته لاړ نشي. ایلی ویل چې ډیر ښه تاویز کوي.
زه چې ورسو خو پام دی وی چې ډیره رایش ونه کې.
نه کوم، که پارایش کېده اوس به مې یوه ګله اولادونه ګرځېدل.
څه چرت وایه، زه ځان دې برابر کړه.
ما ویل چې سم براله ورته ووایه چې بخت یې چا تړلی ده.
ښه ځه. بخت یې چا تړلی دی، هیڅوک یې غوښتلو ته نه راځي.
ترورې که خفه کېږي نه نو زه به یوه خبره درته وکړم.
نه خفه کېږم، څه خبره ده؟
د لور دې چې دغه حال وي په ټول عمر کې به یې څوک ونه غواړي.
ولې څه پرې شوي دي؟
ته هغه سترګو ته وګوره، لکه د میږې تکې زیړې دي، یوه سلۍ رانجې هم نه دي پرې پورې کړې. د پیغلې سترګې باید نری تورې وي.
ډېرې مې تورې کړې خو هېڅ ګټه یې نه ده کړې.
یوازې د سترګو په تورولو هم نه کېږي، باڼه دې هم لنډ لنډ دي. اوس خو مصنوعي باڼه شته، هغه ورته کېده. په مخ دې دوه درې ځلې کریم او پوډر وهه، اوس خو داسې دی لکه سوځېدلې پراټه.
نو ته وایې چې که دغه کارونه وکړې بیا به یې څوک وغواړي؟
ولې به یې نه غواړي؟ چې اوږده باڼه، تورې سترګې، سپین مخ، نری وریځې ولري، خامخا به یې غواړي.
مور به شونډو سره کولو ته نه پرېږدي.
نو بیا دې هسې په تاویزګرو ګرځوي.
د تاویز نه دو کارو سره څه؟
یو څه کار دمو دعا او تاویز کوي، او یو څه کار خپل کوشش. ته یې څو ورځې سر په سر ښه په ترتیب او رایش جوړه کړه، بیا یې وګوره چې څومره خریداران پیدا کوي.
د ښځو د حقونو د مبارزینو او مدافعینو فعالیتونه هم ډېر شوي دي. د یو دغسې مبارز مطبوعاتي کنفرانس ته مو ورولو. د ښځو د حقونو د خوندي کولو د نړیوال او ملي سازمان رئیس او د ښځو د ازادۍ لاسته راوړلو د ډیپارټمنټ لوی آمر او د ښځو د کار او کسب په برخه کې د نړیوالو سازمانونو لوی مشاور صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا درواوروي.
د مطبوعاتي کنفرانس محترمو ګډونوالو ښه راغلاست. خدای مراواله ډیر ښه راغلی او هر کله راشي. موږ غواړو د ښځو د حقونو لپاره خپل سرونه هم نظرانه کړو. له همدې عمله مې خپل تخلص ښځیالی غوره کړی دی. موږ به ښځې له خپلو کورونو راوباسو، موږ به ښځې خپلو دفترونو ته راولو. همدا اوس د ما دفتر کې 99% کارکوونکي ښځې دي، یوازې زه پکې نر یم. خاندی مه او نه، دا د خندا خبره ده. د دې وطن ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې دي. د دې وطن ښځې له کړاوونو ډک ژوند تیروي، نو ځکه موږ مبارزه پیل کړې ده او دې مبارزې ته به تر هغو پورې دوام ورکوو چې خپل مقصد ته ورسیږو. موږ د دغو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره سکل کافی فنډ پیدا کړی او نورو دونارانو هم د فنډونو وعده کړې ده. نو زه د دې وطن ټولو ښځو او نجونو ته ډاډ ورکوم چې سکل به هر څه تغییر وکړي. د لا بریالیتوبونو په هیله. اوس که څوک سوال او پوښتنه لري کولی شي چې ویکي.
صاحب، زه یوه پوښتنه لرم. د تورسر راډیو خبریال یم. د ما پوښتنه دا ده چې ته خو د ښځو د حقونو ډیر لوی مبارز یې او د ډیرو لویو کارونو کولو ته دې ملا تړلې ده. آیا خپلې ښځې ته دې هم همدا حقونه ورکړي دي او که نه؟
چا
تا
ته خپله خور او مور نه لرې چې زما ښځه یادوې؟
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر،